نور اسلم څرګندونه هم په دې راپور کې اوریدل شي.
د ګوربز د شیرشی په غریزې سیمه کې د رحمن الله ګوربز د خیریه بنسټ لخوا د هغه کورنۍ یوازینی پات ژوندې کس نور اسلم او د هغې ناوې د استوګنې لپاره نوی کور جوړ او وسپارل شو چې څه موده مخکې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د ډرون په برید کې د کورنۍ شته لس غړي وژل شوي او کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی و. سیموال وای یاد کړ چې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي رحمان الله ګوربز د خیریه بنسټ په مالی لګښت جوړ شوی. د دې غمزپلې کورنۍ د پات یوازینی غړي د نوي کور بنسټ کې خودل دي. د یاد بنسټ استازي عنایت الله پایخ وویل
رحمان الله ګوربز خیریه بنسټ د همدې احساس له مخې دا هڅه وکړه چې دا کور یوازې د استوګنې ځای نه بلکې د دې ځورېدلې کورنۍ لپاره د نوي ژوند، عزت او هیلې یو پیل وګرځي. دا کور د ژوند د بنسټیز ساتیا او سره سم جوړ شوی څو لک تر لګه د سر سیوری امن او ثبات ورورکي.
کاسه هم د نور اسلم خپل کور کوم چې د تیر نومبر په 23مه شپه مهال د بی پیلوټ الوتکې په بمباری کې په بشپړ ډول ویجاړ شو د مغولګي په سیمه کې وو. خو د دې لپاره چې یوازې نه وي نو موړی ته د ورور په کور کې آبادی وکړه. نور اسلم د پر کور د بمبار پر مهال کار او مزدوري پسې عربو کې مسافر وو. نور اسلم د خپل نوي کور په اړه وایي
لومیز د غری خلکې خورون غریبون خلکې هم زه په دوبۍ کې وو خو سعید دم را غنر وګټله تنخواه چې هم صرف و پمنی تر لاجله اگه او پنیاش والا شو یا چه تایی وده سبودی ده من زدرمی اچه شزینا زار مولینا تیپاک ده دار شای ده من زدرمی ده وقت خبره دو شو ده میزیز کلا نشو پا زر تا مکاش جوده والای لکه ده ایش چکیم رو گولی دی پا ده زر مکاو میز نشو ده بودی کلالای.
قومی مخاور وای لزیانمن او اړمن کورنۍ سره لګیم راستي هم د اغوی د بیړنۍ یو اړتیاو ته رسیدنی او د دوی د ستونزو پر راکمولو کې ګټوري تمامېږي او لشتمن او خیریه بنسټونو غواړي چې د هغوی لاسنیوي وکړي. یو تن قومی مخاور حاجی حافظ الله جان وویل
که په وسخ سوړکه یو سړی تو ته ډیر شي وا ډیره خیره نه کمباله په تو چوي نو تو ته د سوړنه خامخا سي خاطر سي نو خامخا یا کمبال اقصان اومانه بیا دا خود دیر کمک تای میش خود سکاوه یا دا کورانه خام خود سکاوه چه دا تو تمو منطقه دا دا غاقو منو نمونه که و خدای دا وکو چه نره دا سه خلق سره دا سه مزدومون سره واشه دا دیر کمک و جون تای گردوی جون نواتله ما جون تای گرد که دیر میش نخشودی.
یاد دیوی د ډیورن کرخی په وګدو کې چې اوسیدونکو تر ډیره پښتانه دي مخکې هم څو سواره پر ملکی خلکو د بمباری او توغندوی بریدونو په خرامې څه شوی چې پړای د پاکستان پر پوز اچول شوی ده. په دې وروستیو کې هم پر کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ سوکرات وسوالې جګړې وشوي او په وروستي ځل بیا د تورخم، سپین بولدک او غلام خان په ګډون د دواړو هیوادونو ټولې ترانزیتي او غیر رسمي لارې تر نامعلومې مودې وتړل شوي.
لا خبرنو ور اخوا
په 2025 کال کې د افغانستان اقتصاد څنګه و؟ نړیوال بانک راپور ورکړ چې د افغانستان اقتصاد په 2025 کال کې 4.3% وده وکړه. د پیسو نړیوال صندوق IMF تر کال مخکې وده 2.6% اټکل کړې و. د اقتصادي ودې موضوع مې د ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو لپخواني مشر آزرخ شافیزی سره شریکه کړی ده.
دا خبره ده چې پس له څو کال چې د وده په افغانستان کې صفر و یا ته د پخوانی حکومت په اخر کې هم د افغانستان اقتصادي وده نه و یا ډېر لږ و. دا چې د نوی حکومت په دوران کې هم اول دوه کالو کې د صفر و تر صفر څخه هم لاندې بیا په دریم کال کې د 2.5% پر مختګ وشودل د نړیوال بانک د راپور له مخې او بیا سږ کال دا 2.5% شوي دي. دا ښه کار دي اما کافي نه دي ځکه چې د افغانستان اقتصاد تش دي. د نیې شبه شوي اقتصاد موږ نه لرو په ټول ساعتو کې کار ته زمینه شتون لري او هر مره چې پانګونه په افغانستان کې وشي ګټور پانګونه به وشي. او دغه هیوادونه مثلا په هندوستان کې تاسو دا څه ژبه ولیدله چې تقریبا دېرش کاله کېږي چې دوی تر اته نه لس یولس دولس سلنه دوی اقتصادي وده لري. او چین هم همدغسې یعنی ډېر ګړندۍ پرمختګ درلودل. افغانستان تر هغو څخه ډېر آزاد فضا د اقتصادي ودې لپاره لري. په دې خاطر موږ باید د 20% په کال کې وده ولرو تر څو دا وروسته پاتېوالی جبران کړو. خو دا شکر دی چې په دا اقتصادي وضعیت چې موږ یې لرو او د یو سیاسي مناسب بستر نشتون، بیا هم دا چې اقتصادي وده شوې دي دا د قدر وړ دی او باید خوشحاله اوسېږو.
دغه وده په داسې شرایطو کې چې نړیوالې مرستې له افغانستان سره بندې شوې دي، د افغانستان په تیر 2015 کال کې له پاکستان سره کله لارې بندې کله تړلې او چې په وروستیو کې بیخي بندې شوې دي، او د افغانستان د راپورونو له مخې بانکي سیستمونه هم ګډوډ دي او بانکداري له لویه سره کمزورې ده، علت یې څه ده چې همدومره کمه وده هم شوې ده؟ علت یې څه ده؟
زه خو امیدوارم زه چې لاړم افغانستان ته ومې کتلي چې دا اتاق تجارت او سرمایه‌ګذاري د افغانستان او اتاق د معدن او صنعت د افغانستان ډېر هلې ځلې کوي او ډېر یو شور ځواک سره غواړي چې خپل هېواد ته خدمت وکړي. تاسو پته شته چې اوسنی تجاري اقتصاد د افغانستان او صنعتي اقتصاد د افغانستان او معدني اقتصاد د افغانستان خصوصي سکتور پورې اړه لري او د دولت رول یوازې تنظیمونکي په حیث او قانونګزار په حیث یا قرارداد ورکوونکي په حیث پاتې شوي دي. یعنې کوم قوي غښتلي دولتي شرکت شتون نه لري چې دا ملي وظایف ترسره کړي. نو دا سره له دې چې په افغانستان شرایط سم نه دي، هېڅ هېواد یې په رسمیت نه پېژندل شوي، نه دي پېژندلي، لکه یوازې روسیې لخوا اوسنی حکومت د افغانستان په رسمیت پېژندل شوي دي، او خارجي مرستې د یو اقتصادي ودې لپاره شتون نه لري، پانګونې هم په لویه کچه شتون نه لري. بیا هم دا خلک زړه ښه کوي او راځي او پانګونه کوي، او دا وده متناسب دي هماغه اخلاص او پانګونې چې خصوصي سکتور د افغانستان هلته کړي، او حکومت هم دوی ته زمینه مساعده کړې دي او دوی وایي چې زموږ سیاست هم اقتصاد محور دي. ما چې دا ځینې مشرانو سره د اتاق په غونډو کې ګډون کړی دي، په شمول د معاون اقتصادي رئیس الوزرا، دوی ویلي دي چې زموږ سیاست اقتصاد محور دي او په دغه هکله د سوداګر لپاره زمینه برابرېږي، هغوی څخه حمایت کوي. دا د دې سبب ګرځېدلی دي چې سره له دې چې اوس موږ یو ریاضتي اقتصاد لرو، خارجي مرستې نشته، یا دا څلورم کال تېر شو، دا پنځم کال دی چې هېڅ جدي مرستې نشته دي، یوازې په نورو مسایلو کې بشري او نورو مسایلو کې وي، اما په اقتصادي ودې د بحثي د ودې لپاره مرسته نه ده شوې. سره له دې بیا هم څلور سلنه یا څلور اشاره دوه درې سلنه وده ده، ښه دي اما کافي نه دي.
حافظي صاحب، په 2015 کال کې په افغانستان کې انفلاسیون د راپورونو له مخې ټیټ و، چې د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله د ځینو هیوادونو په پرتله کم دی. څرنګه دا څرنګه په داسې حالت کې پاتې شوی دی؟
سږ کال زموږ یعنې په آخري میاشت کې چې اوس په تکرارلو یعنې د جدي په میاشت کې د قوس په میاشت کې 4% انفلیشن یا تورم، او دا هم د منطقي پرتله زیات نه دي. علت یې دغه دي چې اول خو بیا هم راځم دې ته چې هېڅ شی قلت نه لري، یعنې ذخایر د خصوصي سکتور د دوکاندار څخه نیولې تر عمده فروشه پورې دا ټول ډکې دي او قلت د مواد نشته دی. په دې خاطر ویره نشته چې د ویرې له مخې د بزنس ایکولوژي د اساسات پر بنسټ خلک دا ویر ولري او شاید زیرمه کې په خپل کورونو کې ټول داده دي چې امنیت شته، لارې خلاصې دي، انشاءالله قیمتي نه کېږي، نو د ضرورت پانګوال شاید رانیشي. یو دلیل د دغه چې قیمتونه لوړېږي او یو دا ویره ده چې خلک د نامي له امله یا عدم اطمینان له مخې زی د ضرورت څخه زیات شیان رانیشي او دا ذخایر له بینه ځي او کله چې مال کم شي بیا قیمتونه په خپل یعنې د تقاضا له مخې لوړېږي. په دې خاطر یو دلیل دغه دی چې دا یو جنګ او جګړه نشته، یا دیر لږ دي او لارې عامې دي د خلک ځي او راځي او مزاحمت نشته. په دې خاطر باندې دا قیمتونو باندې هم ډېر اغېزه کوي او قیمت دې تمام شو د کالا راوتی کېږي. مخکې خو په لار کې پاټکونه او یو چاته درول کېدي د ټرکونه پیسې ښکول کېدلې. بیا مخالفین هم د دې څخه مالیات اخیستل، بیا دولت هم اخیستل. په دې خاطر باندې دا قیمت تمام شو د جنس ډېر لوړېدل. اوس مهال دا شاید نشته.
د افغانستان په اقتصاد باندې د 2015 کال په جریان کې دوه فشار ته که څوک وګوري، یو خو دا ده چې د افغانستان نفوس په چټکۍ په زیاتېدو دی، بل ورته له ایران او پاکستانه په میلیونونو افغانان ستانه شوي دي. څه فکر کوئ سي دغه فشارونو د افغانستان په اقتصاد باندې څومره منفي تاثیرات کړي؟
دا خو داسې دي چې ما مخکې عرض وکړم چې باید زموږ وده شل سلنه یا پنځه سلنه وي، په دې خاطر چې 2.3 تر 3.9 سلنه پورې زموږ د دیسو وده ده، د نفوسو وده ده. هر کال 2.3 تر 2.9 سلنه پورې د نفوس زیاتېږي او په عین زمان کې دا کډوال راځي افغانستان ته، دا هم یو اضافي بار دی. په دې خاطر باندې دا ټول سره وسنجو د څلور سلنه تقریبا زموږ نفوس زیات شوی دی. په دې خاطر موږ یو اقتصادي رستخیز ضرورت لرو چې د ټول منابعو په ګټه اخیستو سره وکولی شو چې حداقل 10 سلنه اقتصادي وده ولرو. او انشاءالله زه امیدوار یم چې که چیرې بیا جنجال پیښ نه سي او د امنیت په خپل ځای پاتې سي، دا امکان لري چې دا 10 سلنه هم د خصوصي سکتور په همت او د حکومت د زمينه سازي پر بنسټ د امکانات ترلاسه.
حافظي صاحب، د ملګرو ملتونو د ځینو راپورونو له مخې پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونو د افغانستان اقتصاد ته شاوخوا 1 میلیارډ ډالر زیان اړولی، څرنګه دا خبره تر کومه ځایه پورې دقیقه ده؟
سوغت استاج وکم چې سو نیمګړ داسې نه دي چې دا ټول شیان ګلو ګزار دي او هر شی په خپل ځای دي. مشکلات او ستونزې ډېرې دي. مثال په توګه کچېری نیمایي د نفوس د هیواد تعلیمات عالي څخه بې برخه اوسي، دا خو ډېر مشکلات راځي. او په عین زمان کې دا ښځینه خو د اقتصادي فعالیتونو څخه دوی معنی نه دي، اما د مدیر په حیث یا رهبر په حیث په اقتصادي ډګر کې شتون نه لري. اوس هم د بنوالي همدا ښځې کې په اطرافو کې دا کرنیز حاصلات چې راټولېږي بیا هم دوی مرسته کوي خپل خاوند سره او خپل زوی سره او مور سره، دا خو جریان لري. ولې هغه هیواد چې نیمایي نفوس یې
نړیوال بانک د روان 2016 کال په ترڅ کې د افغانستان د اقتصادي ودې په برخه کې پیشګوئی کړې ده چې ممکن 3.8 وي. تاسو مخکې په خپلو خبرو کې یو څه امیدواري ښکاره کړه چې ممکن اقتصاد وده بهتره شي، اوس څه اټکل کوي چې په د 2020 کال په پیل کې به وده څرنګه وي؟
اول خو باید ارز وکړم چې دا هر بنده چې دی یو دریچه ده د نړۍ په لور. دا زموږ بنادر چې پاکستان سره خلاصېږي دا ټول بندې دي. دا زموږ نه یوازې د وارداتو لپاره خنډ راځيږي، په عین زمان کې دا زموږ صادرات لپاره هم مشکلات پیدا کوي او تکنې کوي. نو هله من یو چې دا لار زر تر زره د بیملي خواخوږي پر بنسټ خلاص شي. او دا نه یوازې زموږ په ضرر دي، بلکې د پاکستان د مولدینو او مسالکینو په ضرر هم دي. منطقي انتیګریشن یا هغه همګرایي اقتصادي تکنیکي، نو که دا لار خلاص وي او دا لګښتونه د اقتصادي فعالیتونو لږ شي، زه یقین لرم چې دا وده تر 15% هم زیات شي.
حافظي صاحب ډېره مننه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
له ازادۍ ملمه
د ازادۍ ملمه د خبرونې تازه احمد تکل ستاسو هر کله کوم جنید بنسټ هر کال د پښتو ادبیاتو د ودې لپاره شاعرانو ته جایزه ورکوي د جنید شریف ادبی جایزه ل 2023 میلادي کال رئیس هر کال پښتنو شاعرانو ته ورکول کیږي جنید بنسټ د لومړي مقام لپاره یوې خدینه او یو نارینه شاعر ته هر یو ته $1,500 او نورو غره شیرونو ته د $300 جایزه ورکوي په نارینه وو کې لومړی جایزه سږ کال فرید قربان او په خځو کې دا جایزه عقلی اسد وګټله نوري جایزه بیا مجده باران اجل احمدزی او حمیم نهام ته او یو تشویقی جایزه سرا سایست ورکړل شو د ازادۍ ملما په دې خبرونه کې د 2015 کال د نارینه وو د لومړی جایزې لګټون کې فرید قربان سره خبرې شوې فرید قربان په پیل کې خپل ځان را پیژني
زمانو په فرید الله دای او تخلص می قربان دای د خوست ولایت اوسیدونکو یم او دلته پنای کله شیدا یا د خوست تنه ولسوالۍ اړوند نریزی کله ورته وای او لکمرغه نریزی کله د کاروان سیب د نوم سره ډیر تړلای دی نو دا امتیاز موږ ته حاصل دی چې کاروان سیب کلیوال یو د په خوانی کلی په لحاظ اوس دلته خوست مرکز ته اوسېږم خوست شهرلایت پانتون کې مادیات ولوستی دي او بیا په مختلفو دلته پانتونونو کې لسو کې استاد پاتې شوی یم او نږدې شپږ د شکاله عمر لرم
قربان صاحب بلتیامو له شعر سره لڅ وخت نه و د پښتنه ځکه کوم چې ځینې خلک فکر کوي چې دوی له شعر سره پیدا شوی دي ستاسو په مسله کې هم همدا کیسه و او ک ورسته له شعر سره مخامخ شولې یا ورسته پوښولې چې قربان شاعر دی
د زړه تکل صاحب ز فکر کوم دغه شعر لیکلو دغه ورتیا یا ځنګړتیا چې دا خو د سړي د طبیعت او فطرت کې وی د ورکوالینه او دا بیا ورستو مثلا د صلاحیت را څرګندېږي زه چې لا ډیر وړو کوم هغه وخت تقریبا چې لسکلن به ومه نکل منه شول کولای ز پاکستان کې هغه وخت موږ کورنۍ وسیدا نو کله کله په میچ دا د سندرغاړو شعرونه او سندره اوریدي هڅه به وکول چې همدا څه یو شی جوړ کما وسم هغه وخت به ما دغه املام نشولې کله وستل مې سم نشول کولای او بیا به ما د کلی جماعت تکلم یو څه کلمې کولای شول وسم را تیادی کې جماعت د سندرغاړو د سندرو غونټه به مې یو شی لیکل یا ورسته چې دلته راغلم د 2001 دوه کال وطن ته راغلم نو دلته یو خوانځي ته ورغلم او څه لوی مو مچ خوانځي ته ورتلم نو بیا مې لکه مطالعه شروع کړه کتابونه مې لوستل د مختلفو شاعرانو هغه صلاحیت زه فکر کوم په ما کې و یو څه د هغه د شعر سره مې علاقه و نو ورسته بیا په دې لیکلو مو توانې د مشال ته بیا مشاعرو کې مې ګډون وکړ چې زیاتې مشاعرې ملګرو سره مباهیرونه جوړ کړل ادبی غونډې به مکوله مشاعرې به کرکتنې به زه فکر کوم د شایانو بیا یو څه ډیر تاثیر وکړي چې هغه مزه یې عمل نه غشیر لیکلو ته وه سوالم
په یاد مو دي چې لمړنی شعرونه مو په څو کلنې کې لیکلې دي
زه فکر کوم دا غوول کلن دي ارلس کلن به ما چې هغه لمړنی شعرونه مې لیکل خو هغه وخت ما مخکې تاسو ته ویل هغه کتابي مطالعه مې نه وکړي د شعرونو او البته چې موږ وسیدو پاکستان کې البته غم نه واده د ملګرو شاعرانو سره زم ما اړیکه نه و زم ما عمر هم یو څه کم وو نو په اصطلاح دا څه دی هغه شعر خو نش سره وته ویل خو ماګه د سندرغاړو روپۍ به مو چاورې دي چربای ته به مو چاورې دي او ځینې سپې به مخفل ځان نه جوړولې نو تقریبا زه فکر کوم دا یار لسکلن ټول لسکلن به مو چې په اصطلاح شعرونه لیکل مې را شروع کړل
اغه شیرونه مساتلې دي کوم لری غرزولې
نه غو مې نه دي ساتلې اوس بغدا و تکل سي چاغه وخت ما دغه لیکلم سم نو وزاب اغه دا ول چې اوس املا لیکم نو مې زاو بل قدیم ډیر نه پوي د ما چې شیرونه باید سړای و ساتي دا بیا کتاب وی بیا به خلک اوري نو بس هم دا سي یو شوق او یو ذوق هغه به مخفل پالو مثلا ځان سره ملګرو سره هغه وخت هم ځولې مو دوی سره به مې دغه شیرونه زمزم کول یو نیمه را فیاض ایدا سی خو لیکلی بلکډیر منظم نه دی راسته
راتوی وای امغه مو چې په یاد دی ک کغواړی راتوی وایست
زه فکر کوم عدالت چې لمړنۍ شعر د دلته رادیو کې په مشاعره کې دا چې وطلم با دا وقف یو شعر را فیاض ایوسم کله کله ملګری یادی داسې یو شعر و چې نه پوهېږم د څڼو خلک دي د ډول خلک دي پښتانه ښه پوره په ټول خلک دي او موږ د خپلو د ماحول خلک یو ښکلي زموږ د ماحول خلک دي نو دا هغه فکر کوم زما هغه لومړني بیتونه به یا به هغه د لومړنی وخت شاعري
ډېر ښه مخکې تاسو یادونه وکړه د شاعر په فطرت کې تاسو ویل چې یو شاعر ناست وي چې بیا وروسته په خبرو راځي وروسته شعر وایي وروسته یې لیکي ستاسو په نظر هغه چې په فطرت کې شته او له ماشومتوبه وي هغه یو شاعر دی او که یو داسې شخصیت دی یا انسان دی چې په وزن پوهیږي په تصویر پوهیږي او آهنګین ذهن لري داسې یو شخصیت دی او که فکر کوي چې نه شاعر دی پوره
نه زه داسې خپله زه فکر کوم تکل صیبار انسان چې دی دا تر یو څه اندازې دغه شاعرانه تبه لري یا هغه شاعرانه ذوق لري هر انسان چې دی دا عواطف لري احساسات لري په ژوند کې له مختلفو حالاتو سره مخامخ کېږي او له وړوکوالي نه ډېرې رنګینې شېبې ډېرې د درد او غم شېبې په اصطلاح تجربه کوي نو اول خو سړی شاعر وي یوازې مثلا هغه شاعر یې په باطن کې وي دا بیا وروستو دا کېږي چې سړی مثلا دغه نظم زده کړي دغه د شعر چوکاټونه زده کړي دغه اوزان زده کړي د شعر په باریکیو پوه شي خو زه فکر کوم دا اوس هم زموږ ډېر پښتانه یا به ووایم د ټولې نړۍ انسانان که دوی سره سړی مخ کېږي د دوی نه ډېرې داسې په نثر کې ځینې داسې کیسې اوري ځینې داسې خبرې ترې اوري ځینې داسې متلونه ټوکې چې هغه په خپل ذات کې شاعرانه ارزښت لري هغه په اصطلاح شعر پکې زموږ ډېر دغه مشران چې خبرې کوي زموږ ډېر دغه کلي کې چې حتی ماشومان خبرې کوي د دوی هغه خبرې داسې وي چې سړی په اصطلاح هغه نثري شعر خو ورته ویلی شي بیا وروسته زه وایم دغه د شعر دغه د نظم برخه چې دا یاده د کافي او ردیب چې موږ ورته وایو دغه مسایل چې دي دا خو یو ډول کسبي زده کېږي غوندې خو نور لومړی سړی په باطن کې یو شاعر وي او دا هر انسان وي خو ځینې به د خپل عواطف د خپل احساسات دا به ډېر پې غالبي چې دې ته یې مجبوروي چې بلاخره دغه ولیکي په کاغذ چا ته یې ووایي او ځینې نور له بده مرغه هم داسې پټ پاتې کېږي زه اوس هم وایم چې دا څومره شعرونه چې په هره ژبه کې لیکل کېږي له دې نه ډېر خاورو سره خاورې کېږي هماغه خلک چې له منځه ځي پېړۍ پېړۍ دا نسلونه له منځه ځي له دوی سره دغه شعرونه دغه شاعرانه خبرې دغه خیالونه د تخیلات هم ورسره خاورې کېږي نو ډېر محدود داسې چې دا په اصطلاح هغه شعر منظم ولیکي بیا
تاسو د پوهنتون استاد هم پاتې شوي یاست بیا به وروسته دا راته ووایئ چې کله کله کره کتنې هم لیکئ که نه لیکئ خو اوس که کولای شئ خپل یو شعر راته ووایاست
مسترګو تکل صاحب بس دا نورې خبرې به بیا وروسته که زه وایم لومړی به د شعر ووایم زه او که تاسو اجازه وي زه به لومړی یو غزل ووایم اورېدونکو ته پرېږده چې تاسو خوښ شي دا غزل یو څه اوږد دی که کېدا یو اته بایته دی نو دا ټول به ووایم که تاسو اجازه وي
مهرباني وکړئ
خوښ د خپلې بربادۍ لا په انجام شو خوښ د خپلې بربادۍ لا په انجام شو بې خودي راغله وروستي څاڅکي د جام شو او لطف بسوی د بې نیاز خپل نورا دا هم بویا غنیمت چې بد پام شو مینا څرنګه تکمیل د خپل اعجاز شو مینا څرنګه تکمیل د خپل اعجاز شو مکتبور او رس پر بل پکې خام شو تا د ناز خواګه مراغ لن تصور تا د خوبو غوندې خوارا په در او بام شو دا دنیا اس باد د کومې به حصې کړی دا دنیا اس باد د کومې به حصې کړی څه تکرار تکرار په نه پای نیلام شو او ځان مینې څه خو خیال بو یا زموږ هم ځان مینې څه خو خیال بو یا زموږ هم نور په عشق کې د ورکو په مقام شو او ترا نغله چې مو اوخ کې در پیرزو وای اخر خپل بد کالای ته په سلام شو چا د نوم واخست محفل کې د قامت چا د نوم واخست محفل کې د قامت به اختیار ل ناستینه په قیام شو او هر یو جام په نوم د مینه د مستی کړو څه ځای ناستی د منصور څه د خیام شو او اخیری بایتای او با وجود مکانی د درد خپل کړل لکه واوري ورو په ورو پسې تمام شو
ډیر زیاته مننه قربان صاحب په غالب ګمان ستاسو همدا شعر هم په هغو شعرونو کې و چې تاسو د جنایت د جایزې لپاره کاندید کړیو تاسو سکل په 1400 کال کې د جنایت لومړی جایزه وګټله. د دې جایزې په باب لاند راته وایست او بیا د هم ورسره وایست لطفا چې ستاسو کوم شعر د جنایت جایزه واخیسته.
تکل صاحب دغه د جنایت بنسټ په اړه خو زه ډېر پوهېدم مخکې، ځکه دغه د څو کاله دغه سلسله را روانه وه، شاعرانو ته دغه جایزې ورکول کېدې. نو دا چې سږ کال ما هم شعرونه ورولېږل طبیعي ده چې اوته معلومات سړی نور هم کېږي، او زه خدای شته دې سره مې ډېره دلچسپي نه وه چې سړی دې مثلا په دې پوه شي چې دغه جایزه څوک ورکوي، خو بیا هم هغه څوک چې ادبیاتو سره پاتې کېږي نو دا ورته مهمه وي. نو دومره پوهېدم چې استاد جنید شریف چې دی هغه ډېر په اصطلاح د وطن یو ډېر قدرمند کس دی، استاد دی، خپله د لیکوالانو فرهنګیانو او شاعرانو سره پاتې شوی دی. د دوی په کورنۍ کې ډېر ښه لیکوالان او شاعران شته، او دغه بنسټ چې دی اوس په اصطلاح هغه هسته او چې دا په امریکا کې ده، او بیا په دې مې هم سر خلاص و. هغه زما د شعرونو د ورلېږلو یوه وجه هم دا وه چې ما په وروستیو کې خپل شعرونه ډېر په ټولنیزه میډیا کې نه خپرول، نو ما سره یو تلوسه وه دومره خبرو م چې دغه جایزې ته چې شعرونه ورلېږل کېږي حتماً زموږ استادان مشران ګوري. نو ما وی دا به ډېره ښه شي چې انسان ته معلومه شي چې دغه شعرونه اوس په لیکلو ویلو ارزي که نه ارزي. په دې پوهېدم چې یو کمیټا شته او هلته دغه درې شاعرانو ته جایزې ورکوي، همدا ډول یوه امتیازي جایزه ورکوي لکه تېر کال چې فکر کوم کاروان صاحب ته ورکړې وه، دا کال زموږ ډېر ښه شاعر صالح صاحب ته ورکړې وه.
یو تاسو قربان صاحب چې تیر کال رحمت شاه سایل ته ول هغه مخ کې کال باندې پیر محمد کاروان ته او سکل لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه صالح صاحب ته.
او صالح صاحب ته سکل صاحب دومره زه پوهېدم، خو په ټوله کې سړی دومره ویلی شي چې خپله دغه جایزې ورکړه خاص پښتو کې پښتو ادبیاتو کې، دا ماته یو ډېر داسې ځانګړی کار بریښي، ډېر د قدر وړ کار بریښي. ځکه زما غوندې شاعران چې شعرونه یا ډېر نه خپروي یا په اصطلاح یو ډول ډاډه نه وي، دوی په دې اړه چې دغه د دوی شعرونه په لیکلو او ساتلو ارزي که نه ارزي، زه فکر کوم دوی ته ډېره حوصله لري چې دوی ته ډېر ډاډ حاصلېږي. زه ډېر په یو درانه نظر ورته ګورم، ځکه دا ډېر ستر معنوي ارزښت دی، او بیا په داسې وجه ده کې لکه پښتو چې ده چې ډېر دغه جایزې او دا شیان نه وي نشته په کې، مثلا په نړیواله کچه هر هېواد داسې جایزې لري، مثلا دغه د نوبل جایزه ده، خو خپله بیا د هېوادونو په کچه مثلا په امریکا کې مختلف بنسټونه دي، مختلفو خلکو لخوا بنسټونو لخوا خلکو ته جایزې ورکول کېږي. په پښتو کې دغه تشه وه تر څو شاعران له دې اړخ هم خپل ځانونه واړي، لکه ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې زه په خپل شعر باندې دومره ډاډه نه وم او دا راته معلومه وه چې حتماً دغه شعرونه استادان ګوري، یو کمیټه یې ګوري. نو اوس هغه ډاډ چې دی ما ته یو څه حاصل شو، نو خپله دغه د استاد دغه کار چې دی دغه د جنید بنسټ دغه قرباني چې ده دا ډېره د ستایلو ده او ډېره د قدر وړ ده.
مننه. او دا مو ونه ویل چې کوم شعر ستاسو د کال جایزه وګټله.
تکل سے ما خود څو شعرونه د جایزې لپاره کاندید کړی وو، ورلګلې مې وو دوی درې شعرونه غوښتل. نو درې شعرونه وو زه فکر کوم لکه تاسو یو شعر پکې دامو چې دا ما مخکې اورېدونکو ته ووایه دا شعر هم پکې وو، او دوه نور غزل هم وو. نو ټول درې غزل مې ورلګلې وو، دوه نور دي او یو پکې دا وو.
مننه. ستاسو قربان صاحب شاعري ډېره په کومو فورمونو کې ده؟ ډېر په کلاسیکو یا زړو فورمونو کې شاعري کوي او که په نویو قالبونو کې هم شعر وایي؟
تکل څه فکر کوم دغه پښتو د شاعرۍ سره دغه غزل قالب چې دی یا ژانر چې دی ډېر سره خوړلی دی، یا دا کېدای شي په غیر لاشعوري ډول هم چې په غزل کې ډېره شاعري شوې ده، د خوشحال نارانی ولې بیا ته د حمزه بابا او حمید مومن شاعره او د اوس پسرلی صاحب د نور دغه سترو شاعرانو چې کومه شاعري کړې ده دوی اکثره په غزل په کې ده. نو زمان ډېر غزلونه دي او اکثره مې غزلونه لیکلي دي، او کله چې غزل لیکم یو ډول هغه باطني سکون راته پیدا کېږي، او فکر کوم چې په دې کې هغه د نظر اظهار په اصطلاح ښه کېدای شي. شاید دغه خبره ډېره هغه د ادبیاتو د تیورۍ لحاظه ډېره د په اصطلاح د منلو وړ نه وي، خو لکه موږ داسې مختشب یو ډېر غزل مو لوستلی دی، نو طبیعي ده دلته چې هر څوک په اصطلاح نوی شعر لیکي یا شعر لیکي دوی ډېر وخت غزل لیکي. ما هم غزل ډېر لیکلي دي نسبت نورو ژانرونو، مثلا د نظمونو په پسلامې غزل ډېر لیکلي.
ډیر ملي کلی کوم ټول غزلیات او نظمونه دي؟
نه، نظمونه هم پکې شته، یو تا آزاد شعرونه هم پکې دي، خو غزل پکې ډیر دي. داس خو مثلا فلوریزم پکې شته، یو څه د خو اکثریت چې دی هغه غزل دي. تکل په
ډیر زیاته مننه. کره کتنه ستاسو له نظره په پښتو کې د اوس په کوم حالت کې ده؟ او تاسو کره کتنه لیکئ د یو استاد، د ادبیاتو د استاد په توګه مو کله یو څه لیکلی؟
تکل څه زه تقریبا یو د 13-15 کاله به کم زیات کیږي. موږ دلته ملګري په ادبي بندارونو کې، مشاعرو کې ډېر سره کینو. عموما د دې مشاعرو یو برخه چې ودا به کره کتنه وه. یو خو کره کتنه هغه ماده ده چې سړی مثلا په یو شعر باندې لیکل کی یا د کتاب یو برخه کی، خو هغه مخامخ کره کتنه موږ ډېره کوله. ملګرو مختلف بهیرونه وو، دلته د خوست ادبي بهیر وو، کابل کې وخته وخت به چې دلم کابل کې په دینو بهیرونو کې کېناستم. نو کره کتنه کې مې ډېره زیاته برخه اخیسته او ډېره فعاله برخه مې اخیسته. او رښتیا دا چې زما لکم ډېره ده، د اوس هم ډېر وخت د شعر لیکلو نه دغه د شعر د څېړلو سره یا په شعر د پوهېدو حتی را سره ډېره یو دینه ډېر خوند م اخلم. نو ځینې لیکنې مې هم کړي دي، دغه د ادبیاتو په برخه کې د ځینو ملګرو په ټولګو باندې مې لیکنې کړي دي، او ځینې همداسې مثلا په شعرونو باندې مې کړي دي په مختلفو شاعرانو. نو زه لکه ډېره علاقه ورسره لرم او تخپل وسې حتی کوم ځینې لیکنې هغه په سایټونو کې مخپرې دي، په مجلو کې مخپرې شوې دي. او فکر کوم د دې کره کتنې برخه په پښتو کې هغه څه خو به غني نه وي لکه مثلا زموږ په ګاونډیو ژبو کې چې دی، یا په ګاونډیو مثلا دلته نږدې فارسي ژبه کې، یا مثلا په اردو کې موږ هلته ډېرې لویې شرحې لرو دغه د لویو شاعرانو په شعر باندې، شعرونو باندې. په پښتو کې به موږ داسې ډېر جامعي کتابونه ونه لرو، مثلا لکه اوس د درمل صاحب کتاب چې دی چې په پسرلي صاحب باندې لیکلی دی. زه فکر کوم د کره کتنې برخه چې ده یو څه کمزورې ده، او د کمزورۍ سره سره بله به مشکل ورته ووایم، کار ورته ووایم، هغه دا دی چې ډېر وخت زموږ کره کتنې په اصطلاح یو ډول توصیفونه دي، صفتونه دي، عموما د سریزو په توګه کېږي. دې ته زموږ لیکوالو یا کره کتونکو ډېر کار نه دی ویلی چې د هر شاعر چې ټولګه چاپ کېږي یو څوک دغه مسؤلیت د یو کره کتونکي په توګه په غاړه واخلي چې هغه د شعر د هغه د مثبتو نقطو سره سره یې هغه منفي اړخونه هم په اصطلاح یو ډول وشني، یا په ټوله کې هغه د شعر شننه چې دغه فکر کوم دا په پښتو کې هغه سینه ده شوې ده. اوس موږ د چې پوهنتون کې محصل وم، د خوشحال خان خټک په اړه موږ ډېرې تکرار خبرې لوستې ده. اوس موږ د خوشحال خان خټک په شعر کې ټولنپوهنه ډېرې کمې خبرې کړي. زما موخه دا په ټوله کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې، یا د پښتو ژبې د کره کتنې برخه، دا څنګه ده چې سړی ډېر ځان پېکاني کړي یا سړی پېکاني شي. ځکه اوس هم ډېرې نیمګړتیاوې پکې شته. ما دا خبره کوله چې زموږ ډېر لوی شاعران هم چې دي په پښتو کې، له خوشاله رانیولې تر حمزه بابا، تر پسرلي صاحب پورې، هم تر کاروان صاحب او درویش صاحب پورې، دوی هغه ډول چې باید زموږ کره کتونکو شنلي وای، په دوی باندې کره کتنې کړي وای، لیکلې پې کړي وای، دغه لیکل په دوی باندې نه دي شوي. خوشحال خان ممکن ډېر ستر ټولنه او زموږ ډېر ستر لوی شاعر دی د پښتنو، خو موږ اوس هم په پوهنتون کې د ده په جنګونو خبرې کوو، یا د ده په ډېرو محدودو اړخونو د ده په شعر خبرې کوو. په دې مو ډېره کمه خبره کړې ده.
تاسو په خپل څه لیکلي دي، کره کتنې مو لیکلي دي په خوشحال خان، یا په پخوانیو، یا په اوسنیو معاصرو شاعرانو؟
لکه دې برخه سره مې علاقه ډېره ده، په ادبیاتو کې لیکل کوم، ډېرې لیکنې کړي دي، اوس هم لګیا یم. خو بس یو مسله دا ده چې ډېر وخت لکه دا سړی به ځان لکه خپل شعر په اړه چې زه ډېر نه یم، خپل کره کتنو د لیکلو په اړه ډېر زیاده نه یم. ما مخکې یادونه وکړه، زه یې لیکم د ملګرو کتابونو باندې، ځینې سپارې کړي دي او ځینې ځان سره ساتم. نو ما په ټوله کې هغه د کره کتنې په اړه به دا وکړه، هغه زما ځان مې که نورو ملګرو ته یې، که زموږ د مشرانو لیکوالانو ته یې، چې کره کتنې اړخ یو څه پام ډېر وشي، ځکه موږ د شعر د لیکلو سره سره دې برخې ته ډېر اړتیا لرو. مثلا په فارسي کې د شاعران ډېر په لوړه کچه شنل شوي دي. مثلا ته د حافظ په ژوند کېدای شي څو شرحې پیدا کړي. په پښتو کې دغه کار یو څه کم شوی دی، موږ ته بویه چې په دې برخه کې یو څه ډېر کار وکړو.
ډېره زیاته مننه. یو شعر به مو واورو او بیا به وروستۍ خبرې هم وکړو.
پسترګو نو زه به تکل تک تاسو واکه دي ملګرو سره به یو آزاد نظم دا اوریدونکو سره شریکه میله د خوښي شي. څوک انځورګر به شي پیدا او که نه چې زما د ټولو محرومیو کیفیت رسم کړي، چې مې د ماتو هیلو حال وایي، چې وي خبر زما له درستو مایوسیو څخه. څوک انځورګر به شي پیدا او که نه چې ماتې شوې وعدې یوه په یوه دریادې کړي، چې کیسه وکړي ستا د ټولو بهانو له سره، چې حال د هرې مخښې د قیامت وایي. څوک انځورګر به شي پیدا او که نه چې مو د ماتو وجودونو حالت هم رسم کړي، تیرو زړه تنګو ماښامونو ته یې هم پام وي، کم شي زموږ د نیمو شپو د بیدارۍ علت ته. څوک انځورګر به شي پیدا او که نه چې د دې ښار د بې حسیو نه پرده پورته کړي، چې دوه رنګي د خلکو هیره نه کړي، لږ غوندې حال د روان ژوند به بدرنګۍ وایي. څوک انځورګر به شي پیدا او که نه. نو تکل صاحب دا نظم و آزاد غوندې نظم.
ډېره زیاته مننه قربان صاحب. تاسو مخکې د ځینو شاعرانو نومونه یاد کړل، د کاروان صاحب نوم مو یاد کړ، د پسرلي صاحب نوم مو یاد کړ، د درویش نوم مو یاد کړ. زما پوښتنه دا ده چې په تاسو ستاسو په شاعرۍ باندې د کوم شاعر اثر شته، یا لږ تر لږه کله چې لومړی مو مطالعه پیلوله د هغو شعرونه مو اول لوستي وي، یا له هغو سره زیاته مینه ولرئ تر اوسه پورې هم شیرونه تر نورو شاعرانو زیات لولی یا زیات اثر در باندې کوي؟
بالکل، دا کوم نمونه چې ما واخیستل زموږ د اکثر شاعران چې دي، مثلا د حمزه بابا د پسرلی صاحب، د کاروان صاحب، د درویش دورانی صاحب، د یادو مخکې یاد شو بوس کې، دغه ممتاز ورځی سعود صاحب، د دې ټولو شعرونه تقریبا ما لوستي دي، د دوی اثار مې لوستي دي، نه یوازې شعرونه بلکې د دوی هغه نثري کتابونه مې لوستي دي. نو زه فکر کوم دا به ډېره ګرانه وي سړی ووایي چې په ټوله کې په ما باندې یا په نورو شاعرانو باندې د کوم شاعر اغیز ډېر دی. خو دا هم سړی نه شي ویلی چې د دې استادانو شاعرانو اغیز به په دې ځوانو شاعرانو باندې نه وي، ځکه موږ دوی لوستي دي اوس یې ملولو. خو زه خپله ډېره علاقه مې چې دا مثلا کاروان صاحب او درویش دورانی دا نور استادان شتم ولم، خو د پسرلي صاحب سره مې بیا بېخي له حده ډېره جوړه ده، هغه بیا بیا ولما. او زه خپله دا هڅه مې دا وي که وکړی شم په شعر کې سړی عقل یو فکر وړاندې کړي، یوه خبره وړاندې کړي، داسې یوه خبره چې هغه ډېره سرسري نه وي، زه خپله دې سره جوړ یم چې که وکړی شم په شعر کې یو ژوره خبره وکړی شم، که خبره عادي وي په یو ډېر ښه انداز یې وکړی شم. نو همدې لپاره ډېر وخت پسرلی صاحب ولما او په اصطلاح ډېر پښتوګ ورته تایل یم.
ډېر ښه، شعرونه مو چاپ کړي دي. تاسو مخکې یادونه وکړه چې ډیر وخت خپل شعرونه نه خپروي، مطلب مو دا و چې په ټولنیزو شبکو یا په سیمه ییزو رسنیو کې نه خپروي، او که مو تر اوسه پورې ټولګي هم نه دي چاپ کړي؟
نه، مخکې خو ما په مجلو او د ټولنیزو میډیا یو څه شعرونه خپروي. د تیر څلور کاله چې کومه شاعري ما کړې ده، چې نږدې ممکن یو ټولګه شاعري ووسي، نږدې یو سلو پنځوس یا یو سلو شل ووسي، یو څلسونه ووسي، دا ما نه دي خپاره کړي، ځکه له ټولنیزو میډیا د شیانو نه یو څه پاتې شوی یم، یا مې ځان لرې پاتې کړی دی. نور ملګرو سره شعرونه شریکوم، وخت نا وخت ملګري هم خپاره یو دې ته څنګ ځینو مجلو او سایتونو کې مې نقل سره خپاره کړي دي، خو د کتاب په شکل مې دا نه دي خپاره کړي. او په خدای سبیر وسم نه ورته لرم، زه خپله داسې یو ډول پرې فکر یم چې څومره چې شعر سړی پکې احتیاط وکړي، بیا بیا خپل شعر ووایي، او په دې باوري یم چې شعر ورته بلې پخېږي ښه کېږي. نو د شعر خپرولو سره ډېر جوړ نه یم، سړی ډېر خپور کړي.
ډېر زیاته مننه فرید قربان د جنید د شیری جایزې د لومړۍ جایزې ګټونکی، خبرې مو په زړه پورې وي. د دې مرکې په پای کې غواړم د ژوند یو تصویر تر دې ځایه پورې چې دا شپږ دېرش کاله تاسو ژوند کړی، د ژوند یو تصویر اورېدونکو ته وړاندې کړي چې د ژوند نه د تصور او تعبیر څه دی، بیا به تاسو سره خدای پاماني وکړو.
تکل صاحب دلتا یو کو ورما در ترون ملګرو سره دلتا د کتاب مخانه وال تمیم خبره وکړه چې ژوند کې لکه په دې لحاظ ډېره هیله ورته پکار ده، ډېره توقع ترې پکار نه ده چې ډېر فوق العاده دې اوسېږي. زه فکر کوم د نړۍ په هر ځای کې چې انسان دی هغه خپل دردونه خپل ستونزې خپل مشکلات لري، خو زموږ سترتوب د یو انسان په توګه دایي چې د ژوند دغه ستونزې دغه نیمګړتیاوې ومنو، له هغې سره یو مناسب برخورد وکړو. هغه د یو عالم خبره ده، وایي تاسو که په دې تمه ناست یې چې ژوند به له تاسو سره عدالت کوي، وایي تېروتلې یاست، خو که دا ده چې همدغه د ژوند د بې عدالتۍ سره ځانونه عیار کوي، نو زه ژوند ته لکه ډېر خوشبینه هم نه یم، خو بیا بدبینه په دې هم نه یم چې خدای ما که دغه ژوند زموږ د اوبو پاک شي. زه وایم له دې سره موږ مبارزه کولی شو، خپله شعر لیکل او دغه ادبیاتو کتابونو ته پناه ور وړل دا د ژوند سره د مبارزې یو ډېره ستره وسیله ده. هغه کاروان صاحب وایي چې زه مې له خپل شعر نه قربان شمه بلایې واخلم، غریب له ما سره ډېر ډېر د مینې پور کړی دی. نو که څوک شاعر نه دی، بیا هم په ژوند کښې زه فکر کوم یو مصروفیت یو څه پیدا کولی شي، چا کله دغه د ژوند د بې عدالتۍ د ژوند د بې معنیتوب یا کوچۍ سره پرې مبارزه وکړي. او انسان ته په کار هم دا ده چې دغه سترتوب په ځان کښې پیدا کړي.
ډېره ډېره مننه له تاسو نه قربان صاحب. قدرمن اوریدونکو، د جنید شریف د 2015 کال د غوره شاعر د جایزې ګټونکی فرید قربان و چې د ازادۍ میلمه په دې خپرونه کې راسره و. تر بلې خپرونې مو په خدای پاک سپارم. ښه چارې.
د ازادۍ میلمه
خوش زنبونه که خوش زنبونه پیژندو نکه.